دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقتنامې له لاسلیک وروسته پر طالبانو د امریکایي پوځیانو لمړی برید. ارګ وایي چې ترامپ له طالبانو نه غوښتي چې له حکومت سره خبرو ته کښېني. او د امریکا په ګوندي سیالیو کې، د ټاکنو په ګوندي سیالیو کې، بایدن او ساندرز تر خپلو سیالانو مخکې دي.
نن د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې یوه مسله دا ده چې د افغانستان دولت ویلی دی چې طالبانو په وروستیو حملو وښوده چې سولې ته متحد نه دي.
دا خپله یو لوی تخطي دی چې دوی د موافقتنامې شرایط لکه چې دوی نه مني.
د کورونا د ویروس د مخنیوي په هدف په هرات کې مکتبونه تړل شوي دي.
ګورو چې څه وخت شرایط بیرته نورمال کېږي، موږ په دې برخه کې نورو ستونزو سره نه مخ کېږو، هغه وخت به نوي تصامیم نیول کېږي.
او په امریکا کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکراتانو د کاندیدانو ترمنځ د پرونیو رقابتونو په باره کې رپورټ لرو. خو اوس زه زیبا خادم او احمد شکیب دوست د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې د تاوتریخوالي کمیدو په اړه تر یو لس ورځنۍ وقفې وروسته نن چهارشنبې د هلمند په ولایت کې پر وسلوالو طالبانو هوایی برید کړی ده. په افغانستان کې د امریکایي قواویان سونی لګټ وویل برید په نهر چراچ ولسوالۍ کې شوی ده. بلخوا په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاین ویلي چې دوی له پلان سره سم د توافقنامې ټولې برخې عملي کوي او له مقابل نورو نه هم غواړي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نطاق سهیل شاهین ویلي دي چې طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د هیئت سره نه دي کتلي. سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي دي چې د دغې ډلې دریځ دا ده چې د بین الافغاني مذاکراتو نه مخکې د طالبانو د بندیانو د چارو مسؤلین فقط د افغانستان د حکومت د محابسو د مسؤلینو سره د بندیانو د خلاصون په رابطه ویني. طالبان غواړي چې د بین الافغاني مذاکرو نه مخکې د دوی 15,000 بندیان خوشې شي. د افغانستان حکومت وایي چې په دې اړه په بین الافغاني مذاکراتو کې خبرې کېدای شي.
د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د طالبانو په برید کې یو شمېر حکومتي پوځیان وژل شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیری نن امریکا غږ ته وویل چې طالبانو بېګا شپه د کندوز ښار پر درېمه او څلورمه امنیتي حوزه برید وکړ چې په ترڅ کې د ملي اردو شپاړه سرتیري او څلور پولیس وژل شول. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په دغه برید کې لس وسلوال طالبان او اووه حکومتي پولیس وژل شوي دي. بلخوا په روزګان ولایت کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په برید کې د پولیسو یو مرکز سقوط کړی او شپږ پولیس پکې وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه د دغو حملو په اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د جمهور رئیس نطاق وایي چې د امریکا د جمهور رئیس د طالبانو مرستیار ملا عبدالغنی برادر سره د دې لپاره خبرې کړې دي چې طالبان د سولې د موافقتنامې عملي کولو ته وهڅوي. صدیق صدیقي د امریکا غږ راډیو ته داسې ویلي دي:
زموږ هیله دا ده، زموږ باور هم دا دی چې ولسمشر ترامپ پر شرایطو باندې ډېر تاکید کړی. هغه شرایط اصل یو شرط دا دی چې طالبان د تاوتریخوالي نه لاس واخلي، اوربند ومني او یا نور حملې بند کړي. او دغه پروسه کې دي چې یو پیچیده او ډېر ستونزمن پروسه ده، دوی خپل تعهد وښيي.
جمهوری ریاست ویلی دی چې جمهور رئیس ترامپ د جګړې د ختمولو او د افغانستان د حکومت سره د طالبانو په مخامخ خبرو ټینګار کړی دی.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې نه وروسته په لس ورځو کې د بین الافغاني خبرو د پیل کولو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د دغو خبرو د پیل کولو لپاره د نړیوالو هڅو په لړ کې د قطر امیر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې دي. ارګ د یوې اعلامیې په ترڅ کې د قطر د امیر له قوله لیکلي چې افغانستان اوس یو منتخب مشروع حکومت لري او طالبان باید دا ومني چې د افغانستان دولت د خپل ملت استازیتوب کوي. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر غنی د قطر له امیر څخه مننه کړې او ویلي دي چې د اړتیا په صورت کې به له نوموړي سره د سولې په اړه خبرو ته دوام ورکړي.
فریډم هاوس یا د ازادۍ کور نن په هیوادونو کې د ډیموکراسۍ او ازادۍ د وضعیت په هکله خپل کلنی رپورټ خپروي. د دغه انتفاعي ډلې مرستیال ویلي دي چې دیموکراسي په خطر کې ده. رانا نورستانی راپورټ برابر کړی.
د ازادي کوریا فریډم هاوس کلنې راپور وایي چې دیموکراسي او ازادي په نړۍ کې د نزول په حالت کې ده. د چین له حاکمیت څخه د خلاصون په هدف په هانګ کانګ کې د مظاهره کوونکو لزپل څخه نیولې، بیا په ایران کې د اعتراض کوونکو زپل چې په اسلامي حکومت کې د بدلون غوښتنه کوي. راپور کې هم دا رنګ ویل شوی چې دا بهیر یو شمیر هیوادونو ته چې دیموکراسي په کې زیاته ده هم غځېدلی دی. سارا ریچی په فریډم هاوس ډله کې د تیړنې د برخې مرستیاله ده. هغه وایي ډېری حکومتونو مذهبي او قومي اقلیتونه په نښه کړي دي. ریچی وایي د چین په شان ځپونکي هیوادونه لومړی په کوچنۍ اندازه څارنه کوي او وروسته بیا د هیواد د کنټرول او څارنې په هدف دغه څارنه پراخوي. خو هغه وایي له دې سره سره خلکو په هانګ کانګ کې وښوده چې د ازادۍ لپاره ژمن دي. د افریقا په لویدیز کې بینین هیواد تیر کال نیمګړی ټاکنې درلودلې. ګالیرانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
تاسو له امریکا غږ څخه خبرونه اورئ. د جنوبی کوریا چارواکو نن د کورونا وایرس د 509 قضیو خبر ورکړه ده. اوس مهال 2000 کسان په دې تمه دي چې بستر شي، ځکه چې په روغتونونو کې کافي ځای نشته. له چین وروسته جنوبی کوریا دویم هیواد دی چې ډیر خلک په کورونا وایرس اخته شوي دي. چینایي چارواکو ویلي چې په هغه هیواد کې د نویو قضیو شمیر تر یو حده کم شوی دی. په هند کې روغتیایي مامورینو ویلي چې 28 قضیې ثبت کړي دي. په ټوله نړۍ کې 93000 خلک په وایرس اخته شوي چې تر اوسه د 3000 تنو کسانو مرګ تایید شوی دی.
سخت طوفانونو او بړبوکیو د امریکا د تنیسی په ایالت کې سلیرویش کسه وجلی دي او غنې ودانی ویجاړې کړې دي. مامورین د خلکو د ژغورلو لپاره زیانمن شو سیمو ته رسیدلي دي. چارواکو، خونځي، محاکم، حکومتي ادارې او ځمکني او هوایی انتقالات ځنډولې دي. د خلکو لپاره عاجل سرپناه برابره شوې ده او جمهور رئیس ټرمپ ژمنه کړې ده چې د جمعې په ورځ به زیانمن شو سیمو ته سفر وکړي.
ترکی ځواکونو د سوریې په ادلب ولایت کې د سوریې د رژیم یو جنگي جټ الوتکه ویشتلې ده. د ترکیې د دفاع وزارت د سشنبه په ورځ په خپل ټوټر پاڼې کې لیکلي چې یو L-9 ډول الوتکه یې نسکوره کړې ده. د سوریې دولتي ټلویزیون دغه خبر تایید کړی ده. دا په تیرو درې ورځو کې دریم ځل دی چې د سوریې د رژیم الوتکې ویشتل کیږي. ترکیې په زرګونه سرتیري د ادلب ولایت ته لیږلي چې د سوریې د رژیم له مخالفو جنګیالیو سره مرسته وکړي، خو تر اوسه یې د حکومتي قواوو د پرمختګ مخه ډپ کړې نه ده. د خبرونو پای
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو واوریدل. نن اوله مسله دا ده چې د افغانستان حکومت ویلي دي چې په امنیتي قواو د طالبانو دا تازه بریدونه د سولې فرصت زیانمنوي او خی چې دا ډله د سولې موافقې ته پابند نه ده. بل لور ته امریکایي پوځ ویلي دي چې په هلمند کې د 11 ورځو نه پس په طالبانو هوایی بمباري کړې ده. اخو ځنی سیرون کې په دې باور دي چې لا هم اوربند نه دی شوی او جګړه نه ده درېدلې. رحیم ګل سروان رپورټ را لېږلې ده.
افغان امنیتی ځواکونه وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبه په ورځ د سولې د هوکړې لیک لاسلیک کول وروسته په افغان امنیتی ځواکونو د طالبانو بریدونو شدت موندلی او شپږاویا حمله طالبانو تر اوسه کړې دي. امریکایي ځواکونه ویلي چې نن له 11 ورځو وروسته په طالبانو د هلمند په نهر سراج کې هوایی بمباري کړې. د دې ځواکونو ویان سونی لګیټ په خپل ټویټر ویلي چې طالبانو یوازې 13 ورځ په هلمند کې په امنیتي ځواکونو 340 حمله کړې دي. هغه ویلي د سولې لاسلیک شوی هوکړې لیک حالاتو ته په کتو د بهرنیو ځواکونو وتل منلي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي وایي چې ښکاری طالبان د سولې د هوکړې لیک شرایط نه مني.
په 13 ساعتونو کې بیا جنگ پیل کړي. دا خپل یو لوی تخطی دی چې دوی د موافقتنامې شرایط لکه چې دوی نه مني.
کورنی چار وزارت ویلی چې په تیرو سلیرو ساعتونو کې طالبانو په 15 ولایتونو کې ډیر حمله کړي. سلور ملکیان او یو لسامنتی سرتیری وژلي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وای د طالبانو دا بریدونه د سولې فرصت زیانمنولی شي.
د تاریخواله د کمشت لمودې څخه تر دې دمه پوري وسلوال طالبانو شپږاویا حمله کړي دي چې په دې کې خپل وسلوال طالبانو 15 تنه وژل سوي دي. متاسفانه په دغه حملاتو کې ملکانو ته مرجوب لا وشته ده.
خوانی لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی وایي خلک سولې ته خوښو خو وروستي کړنو مایوسه کړې دي.
دا چې اور کم دی نه اور بند دی نو په دې کې داسې نه دی ویل شوی چې جنگ به مطلق درې کی. نو موږ به دا داسې فکر وکړو چې اوس هم نورمال به جنگونه کیږي، جنگ به دوام لري تر هغو چې د سولې خبرې پیل شي. نو زه داسې ډېر د تشویش وړ خبرې په دې نه بولم چې جنگ دوام درلود، جنگ خو هېڅ نه دی درېدلی. نو دا جنگ پروسه به تر هغو پورې دوام لري تر څو چې د دواړو خواوو په خبرو کې د اوربند مسله یو طرفه شوې نه وي.
خوانی طالب چارواکی وایي چې طالبانو ځکه په حملو کې شدت راوستی چې افغان حکومت د زندانیانو خوشې کول نه دي منلي.
دا مشکل پیښ شو چې کوم ترتیب او تنظیم جوړ شوی چې هغه به بندیان به خلاصېږي، هغه بیا اشرف غنی خبره تر اوسه نه ده منلې. نو دا موضوع زما فکر باندې یو اندازه د ګډوډي خواته دي. ښه خبره خو به دا وایي، زه خپله دا وایم چې طالبانو هم یو څه وخت کتلی وای.
د شنبې په ورځ امریکا او طالبانو په دوحه کې د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ او ولسمشر ټرمپ تیره شپه ملا عبدالغنی برادر سره هم په لومړي وار خبرې کړې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د مارچ په دریمه په ټلیفون کې غږیدلی دي او ټرمپ د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د ایستلو په باب خپله وعده بیا تکرار کړې ده. په کانګرس کې ځینې نږدې ملاتړ کوونکي نوموړی هڅوي چې یو شمېر عسکر په افغانستان کې وساتي. د پولیټیکو ورځپاڼې د رپورټ مهم ټکي سید سلیمان شاه نواوري.
د کونړ والی وای حکومت ته د داعش وسلوالو د تسلیمېدو لړۍ توند شوې او تر 200 ډیر داعش حکومتي ځواکونو ته تسلیم شوې دي. هغه وایي د خپل دغه مخالف ډلې پر ضد بریدونه هم ډیر کړې دي.
سیو نه نه په دې خو د داعش په سنگرونو حملات پیل شوې دي، هم هوایي حمله هم زمینی حمله. بل اخر دوی ته مجبور شو چې یا به د منځ ځي او یا به دولت ته تسلیمېږي. الحمدلله د تسلیمېدو لړۍ پیل شوې ده. زه د تاسو راغیږم د 200 شپږ د سو کسو ته تعداد لوړ شوی دا د لړۍ دوام لري.
والی زیاتی چې د سیمې له خلکو امرسته غوښتي چې اک ځنی وسلوال په غرونو کې پاتې نو له وسلو سره د حکومتي ځواکونو ته په تسلیمې دوه کې کومک وکي او وایي داعش د لپاره کونړ کې مخ په ختمې دوه.
د نن سهار مې د څوکۍ د ټولو مشرانو سره مولوی صاحب شاهد الله شاهد پخوانی وکیل جانداد پخوانی والی دی غو نور درنو مشرانو سره خبرې وکړې چې دوی هغه کسان چې تر اوسه په درو کې پاتې دي او د هوایي حملو نه په ویره کې مجانونه یې غلې کړي دي هغه به د وسلو سره راځي تسلیمېږي. د زور په کونړ کې د ختمېدو په حال کې ده، کاملا د منځه تللي دي او څه چې پاتې دي هغه مخ تسلیمېږي.
د کونړ امنیت قومندانې وایي په ډیرو سیمو کې د داعش ډلې په وړاندې جګړه تیزه کړې ده. چارواکي وایي د کونړ شپږو ولسوالیو په غریزو سیمو کې د داعش ډله شته ده چې د جنگیالو شمېرې سلګونه ده.
دا شنه رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د ذبیح الله غزی را لېګلې راپورټ واریدو. اوس راځو د موضوع ته چې د امریکا د جمهوریت ریاست د پاره د دیموکرات ګوند کاندید د معلومولو په انتخاباتي مناظرو کې چې د شلو نه زیات کسان ولاړو، د سوپر ټیوزډي یا سري سیشن به پر د رقابت په اصل کې د دوه مخکخه کاندیدانو ترمنځ شو. په خانه مرسیال جو بایدن او د ورمان د ایالت سناتور برني سندرز دغه انتخاباتو کې د ټولونه مخکري. نور جزئیات د آشنا رادیو د ټلویزیون پر راپورټ کې وري.
پرون د سوپر ټیوزډي ګوندی ټاکنې په 14 ایالتونو کې وشوي. اته یې بایدن او د مهم ایالت کالیفورنیا په ګډون څلور نور ایالتونه سانډرز وګټل. سانډرز په لویدیز کې پراته د کلورادو او یوټا او خپل ایالت ورمانټ هم وګټل.
But tonight I tell you with absolute confidence
Trump ta pazor siyasat mati ne shewar kawalai mugdasi nawi siyasat tartial ro chi karigar qashar pa siyasi taharruk ki dakhil shi zaka zwanan zmug pa siyasi mubarizun ki shamili gi aw pa november ki ba da america pa siyasi tarikh ki tarpul ziyat ra chawul ko da gadun sabab shi
kho biden che dream zal de jamhuri riyasat ta darigi په ورجینیا، شمالي کارولینا، الاباما، اوکلاهوما، ټینیسی، ارکنساس، مینیسوټا او ماساچوسټس کې مخکې شو. نن د چهار شنبه تر سهار وخت پورې بایدن او سندرز په دوه پاتې ایالتونو ټکساس او مین کې اوګه په اوګه روان دي او لا هم نتایج نه دي اعلان شوي. خو بایدن د نورو سیالو کاندیدانو لخوا د ملاتړ وروسته د کالیفورنیا په لاس انجلس ښار کې خپلو پلویانو ته پرون ناوخته وویل چې ښه پرمختګ دی او دا به تر دې هم ښه شي.
زه د دې لپاره دلته راغلی یم چې ووایم موږ په قوت سره ولاړ یو، په دې اړه تیر ونوځئ. دا کمپاین به د ډونالډ ټرمپ د ماتې سبب شي.
پرون د ډیموکرات ګوند د ملي کانګرې دپاره 1,305 استازي مشخص کړل شو. دا د ټولو موجوده ګوندي استازو 1/3 شمیر دی. د ګوند لخوا د کاندید مشخص کېدو دپاره بیا 1,909 رایې پکار دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي دي چې په تیر میلادي کال کې قریب 1500 زره کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. د دې وزارت د چارواکو په وینا بارنۍ هوادونو ته د افغان کارګرانو د استولو بهیر به هم ډیر زر پیل شي. د امریکا غ خبريال ممتاز بهیر د کابل نه رپورت راکړي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست سید انور سادات د چهارشنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل په 2019 میلادي کال کې څه باندې 3,000 کسانو ته حرفوي زده کړې ورکړي چې له دې شمېرې اوس 80% یې د کار خاوندان دي. ښاغلی سادات زیاته کړه چې په دغه کال کې 215,000 کسانو لپاره د کار زمینې برابرولو هدف ټاکلی و، خو دغه وزارت د 4,690 او 290 کسانو لپاره د کار په برابرولو بریالی شوی دی. نوموړي دغه راز بهرنیو هیوادونو ته د افغان کارګرانو د استولو یادونه وکړه او ویویل
نظام کارګران به خارج از کشور کې البته
ټاکل شوی و چې له هیواد څخه بهر د کارګرانو د استولو بهیر په 1991 کال کې پیل کړو، خود یو لړ ستونزو له امله دا کارونه شو. اوس یې تخنیکی او تدارکاتی کارونه پای ته رسیدلی او دې ته چمتو دي چې غوښتنه وشي موږ یې واستوو. لا تر اوسه بهر ته د کارګرانو استولو بهیر نه دی پیل شوی، دا به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو په اساس دا مهال د کار په شرایطو برابر نږدې 2,000,000 افغانان بې روزګاره دي او هر کال 4,000 نور کسان په دې شمیرې ورزیاتیږي. خود افغانستان د کارګرانو د ټولنې رئیس معروف قادری امریکا غتول چې په افغانستان کې د بیکاری کچه لدی هم پورته ده. د ښاغلی قادری پر وینا د جګړو لامل د زیربناو وجاړیدل، ناامنۍ او د جنایي جرمونو لوړه کچه او د پانګوالو تختول او وژل په افغانستان کې د بیکاری د کچې د لوړیدو لامل شوی دی. هغه ټینګار وکړ چې لږ تر لږه په کال کې تر 2,000,000 کاري فرصتونو ته اړتیا ده ترڅو دا ستونزه له منځه لاړه شي. په کار ده چې د سولې له پروسې وروسته د هیواد نړیوالې ټولنې او د افغانستان د حکومت په کچه زموږ لومړیتوب باید د کاري فرصتونو برابرول وي او په زیربناو باندې کار وشي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې په یوه ټولنه کې بیکاري اقتصادي ودې او عامه خدماتو وړاندې کولو ته زیان رسوي او د فقر، جرایمو، بېسوادۍ او اداري فساد د زیاتېدو لامل کیږي. د پوهنتون استاد قیس محمدی امریکا غږ ته وویل
کله چې په یوه هیواد کې د بیکاری کچه لوړه وي نو حکومتونو ته پکار ده چې اول ملي قرضه واخلي تر څو دوی د خپل د عوایدو کچه لوړه کړي او دوی وکولی شي چې عامه خدمات ټولو خلکو ته ورسوي. د هغې تر څنګ باید پراختیایي بودیجه زیاته شي د حکومت تر څو دوی نوي وظایف ایجاد کړي. د پانګونې او د پانګه اچونې په برخه کې باید جلب و جذب د پانګې ډېر زیات شي، هم د نننۍ هم بهرنۍ پانګه، تر څو په دې طریق باندې نوې پروژې فعال شي او خلکو ته کارونه پیدا شي.
ښاغلی محمدي له فساد سره جدي مبارزه او د باکیفیته حکومتي خدماتو وړاندې کول، د بودیجې مؤثر او شفاف مصرفول، د حکومتي فابریکو فعالول، د قانونو استخراج او د صادراتو زیاتوالي ته پاملرنه د بیکاری د منځوړلو نورې لارې وبللې. افغان ځوانان هم بیکاری د ټولو ستونزو اساس ګڼي او له حکومت څخه غواړي چې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرولو ته جدي پاملرنه وکړي. جهان چې د اقتصاد له پوهنځي څخه فارغ شوی او اوس د ښوونځي استاد د امریکا غږ ته وویل
زموږ په ټولګي کې 60 کسان محصلین موجود وو. د دغه 60 کسان څخه 50 کسو کار ترلاسه کړی ده. دغه 55 کسان نور چې کوم دي دا بیکاره دي. نو زیاتره ځوانان چې دوی بیکاره دي د کار د نه درلودلو څخه ډیر زوريږي. دا چې دوی زوريږي دوی د دغه بیکاری څخه مخدره مواد ته مخه کوي، همدارنګه وسلوالو ته مخه کوي، یا داس یو نور کارونه تر سره کوي د مجبوریت نیګانه.
داسیا بنسټ د 1991 کال د سروې په اساس 22% افغان ځوانان بیکاری خپل عمده ستونزه ګڼي. د افغان حکومت د شمیرو لمخې شاوخوا نیمایي افغانان د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي چې عمده لامل یې د کار نشتوالی او لګ اواید دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو در نوریدونکو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د مارچ په دریمه په ټلیفون کې غږیدلی دی او جمهور رئیس ټرمپ د افغانستان د امریکایي عسکرو د ایستلو په باب خپل وعده بیا تکرار کړی دی. په کانګرس کې د ده ځینې ملاتړ کوونکي دی هڅوي چې یو شمېر عسکر په افغانستان کې وساتي. د پولیټیکو ورځپاڼې د رپورټ مهم ټکي واوري.
د جمهوری غوښتونکو د ګوند سخت دریځو غړو له طالبانو سره د سولې د موافقې له لاسلیک کولو وروسته د افغانستان د راتلونکي په باب ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ځینو یې له سپینې ماڼۍ سره د شخصي تماسونو په لړ کې په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. دوو پخوانیو لړپړو امریکایي مامورانو د پولیټیکو ورځپاڼې ته ویلي دي چې د مشرانو په جرګه کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند لړپړ غړي سناتور لینز ګراهام په مستقیمه توګه له سپینې ماڼۍ نه وغوښتل چې د امریکا د ځمکني پوځ ځانګړو قواوو او د سی آی ای د نیمه نظامي قوې یوه مشترکه قوه باید په افغانستان کې پرېږدي. ټرمپ د امریکا لومړی جمهور رئیس دی چې له جنګ ځپلي افغانستان نه د راتلونکي یو کال په موده کې د ټولو امریکایي عسکرو د راوستلو او د امریکا تر ټولو اوږده جنگ د پای ته رسولو لپاره د یوې لارې د راولو په نقشه باندې کار پیل کړی، خو په عین وخت کې هغه خپل ځان له فوق العاده غټ سیاسي خطر سره هم مخامخ کړی. په دې اړه د جمهوري غوښتونکو د سخت دریځو مشرانو څرګند مخالفت د دغه خطر یوه ښکاره نښه ده. داسې ښکاري چې هغوی په هیڅ قیمت اماده نه یې چې له افغانستان ټول امریکایي عسکر یو دم راوځي. د افغانستان نه د عسکرو د راوستلو په مخالفانو کې د کانګرس غړي او پخواني نظامیان شامل دي. دوی د طالبانو د نیت په اړه شکمن دي او وایي باور نه لري چې د امریکایي عسکرو له راوتلو وروسته به طالبان سوله تضمین کړي. دوی په افغانستان کې د القاعده په ضد د مخصوصو قواو د عملیاتو او پر طالبانو باندې د فشار د جاري ساتلو ملاتړ کوي. خو د دې مقالې لیکونکي سلیم ایګان او ډانیل لیمپمن لیکي چې د جمهور غوښتونکو د واکمن ګوند د دغو سخت دریځو مشرانو غوښتنې له طالبانو سره د سولې د موافقې د روحیې سره په تضاد کې واقع کیږي. ټرمپ تیر کال په خپله هم ویلو چې د امریکا په ګټو باندې د حملو د دفع کولو لپاره په افغانستان کې د پراخ استخباراتي حضور تر څنګ غواړي چې د چټکو عملیاتو لپاره یوه کوچنۍ قوه هلته وساتي. سناتور ګراهام چې ټرمپ ته د خارجي پالیسۍ په باب مشورې ورکوي د دوشنبې په ورځ د فاکس نیوز تلویزیون ته وویل، زموږ لپاره په هوښیارۍ او په سمه توګه د افغانستان د جنګ د پای ته رسولو فرصت په لاس راغلی، خو د ټریریزم په ضد د مبارزې په خاطر د ډیرو کلونو لپاره هلته د یوې کوچنۍ محاربوي قوې ساتلو ته ضرورت لیدل کیږي. زه په طالبانو باور نه لرم چې د القاعدې او داعش د فعالیت مخه به ونیسي. د مقالې لیکونکي وای دا لومړی وار نه دی چې سناتور ګراهام ټرمپ له خپل نظر نه د اړولو کوښښ کوي. کله چې تیر کال ټرمپ د سوریې له شمال ختیځ نه د امریکا عسکرو د راوستلو او د کوردي یاغیانو د خوشي کولو پریکړه وکړه، ګراهام اعلان وکړ چې دا به د هغه په وینا د امریکا عزت او ابرو په نړۍ کې برباد کړي او د متقاعد ډګر جنرال جیکن په ملګرتیا ټرمپ په دې قانع کړ که امریکایي عسکر له دغه ځای نه راووتل نو ایران به د سوریې د تیلو په زیرمو باندې قبضه وکړي. ټرمپ بالاخره د سوریې د تیلو د زیرمو ساتلو لپاره سیمې ته د تازه دم قواو د لیږلو امر وکړ. همداراز له طالبانو سره په دوحه کې د موافقې له لاسلیک کولو وروسته متقاعد جنرال کین د فاکس نیوز او پولیټیکو ته ویلي، موږ ته د پینټاګان چارواکو ډاډ راکړی چې له افغانستان نه په 125 ورځو کې د برابر 500 عسکرو راوستل په شرایطو پورې مربوط دي، خو دغو شرایطو ته په موافقه کې اشاره نه ده شوې. له بلې خوا د استازو په مجلس کې د جمهور غوښتونکو د ګوند سخت دریځ غړي میرمن لیسچینی هم له افغانستان نه د ټولو عسکرو د راوستلو سره خپل کلک مخالفت څرګند کړی. هغې خارجه وزیر مایک پامپیو ته تېره هفته یو لیک ولیږو او له طالبانو سره د سولې د موافقې په اړه خپل مخالفت څرګند کړ. دغه لیک ته د جمهوری غوښتونکو د ګوند ځینو نورو سخت دریځو غړو هم لاسلیک کړی و.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 FM 3.15.
درنو اوریدونکو د فرا په اغه سیمو کې چې د پولیو واکسین کور په کور نه تطبیقیږي ارزل زیات ماشومان د پولیو د واکسینونو محروميږي. خوشحال زلان رپورت راکړي.
د ګرځنده کمپاینونو پر وړاندې مخالفت یو ځل بیا په فرا کې د ګزړ ناروغي خپرېدو اندېښنه راپورته کړې ده. د فرا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي لا تر اوسه هم د فرا په بکوا، ګلستان، بالا بلوک، خاک سفید او پشترود ولسوالیو کې پولیو واکسین ته د کور په کور تطبیق اجازه نه ورکول کیږي، چې د کار سره هر ځل زرګونه تر پنځو کلونو شکته ماشومان له واکسین څخه بے برخې پاتې کیږي.
متاسفانه وخت چې واکسین د کور د کور د حالت نه وتلی او کلینیک په کلینیک سره موږ کوریج تقریبا د لس نه تر پنځلس فیصده موږ کوچنیان واکسین کوو، نو طبعا دا یو ډېر واضح خبره ده چې موږ باید انتظار د نور وخت د پولیو هم ولرو. او که واکسین دا رقم کلینیک پر کلینیک وسي دا ډېر عمده مشکل دی موږ ته، او موږ
د ګرځنده کمپاینونو پر وړاندې مخالفت د فرا اوسیدونکو هم اندیشمن کړی دی. د فرا اوسیدونکو صادق مختاری د پولیو واکسین پر وړاندې له مخالفو ډلو څخه غواړي چې د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو ته اجازه ورکړي تر څو ټول ماشومان واکسین شي.
زموږ غوښتنه بیا هم د وسوال څخه دا ده چې خپل د ماشومانو ژوند ژغورل غواړي، همداشان د مرګ یا د دایمي فلج مخنیوي غواړي، نو د واکسیناتورانو سره د همکاري وکړي، کور په کور د پریږدي چې دوی وګرځي خپل هغه کار دې ترسره کړي او ماشومان دې واکسین کړي تر څو د افغانستان کې بیا د دې شاید نه وسو چې د ګزار مثبت پیښ ولرو.
د فرا مدني فعال نقیب الله نیکمل وایي اوس تر ډیره خپل کورنۍ هم د پولیو واکسین په ګټو پوهیدلې او د ګزړ مخنیوي لپاره خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي.
زه فکر نه کوم چې دا ستونزې دی چې خلک د واکسین سره مخالفت ولري، او کدا چې با یو شمیر ډیر کم خلک داسې وي اوس مهال چې دغه واکسین د ارزښت او اهمیت په باندې ونه پوهیږي. خو دا چې اړوند چارواکي په دې برخه کې فساد ونه کړي، غفلت ونه کړي، ټمبلي ونه کړي او دا کاور کول یا پوشش ددي، تر ټولو مهمه خبره ده چې باید ټول سیمې تر پوشش لاندې راولي.
د روغتیایي چارواکو په وینا وروستیو څو میاشتو کې د پولیو واکسین بندېدو له امله په 2019 میلادي کال کې د فرا په بکوا ولسوالۍ کې تر پنځو کلونو شکته دوه ماشومان د ګزړ په ناروغۍ اخته سول، او اوس هم سیمه کې د ګزړ ویروس شتون په اړه عام خلک اندېښمن دي.
په پای کې د خبرونو لنډیز. افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه تر یو لس ورځنۍ وقفې وروسته نن چهارشنبه د هلمند په ولایت کې پر وسلوالو طالبانو هوایی برید کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین ویلي چې طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت له هیئت سره نه دي لیدلي. د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د طالبانو په برید کې یو شمېر حکومتي پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی وایي چې د امریکا ولسمشر د طالبانو له مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره د دې لپاره خبرې کړې دي چې طالبان د سولې د موافقتنامې عملي کولو او له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته وهڅوي. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې نه وروسته په لسو ورځو کې د بین الافغاني خبرو د پیل کولو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د دغو خبرو د پیل کولو لپاره د نړیوالو هڅو په لړ کې د قطر امیر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې دي. فریدم هاوس یا د ازادۍ کور نن په هیوادونو کې د ډیموکراسۍ او ازادۍ د وضعیت په اړه خپل کلنی رپورټ خپروي. د دغې غیر انتفاعي ادارې مرستیالې ویلي چې ډیموکراسي په نړۍ کې په خطر کې ده. د جنوبی کوریا چارواکو نن د کرونا وایرس د 590 قضیو خبر ورکړه ده. اوس مهال 2000 کسان په تمه دي چې بستر شي، ځکه چې په روغتونونو کې کافی ځای نشته. سخت توپانونو او بوړبکیو د امریکا د ټینیسی په ایالت کې 24 کسان وژلي او ګڼې ودانۍ یې ویجاړې کړي دي. او ترکی ځواکونو د سوریې په دلب ولایت کې د سوریې د رژیم یوه جنګي جټ الوتکه ویشتې ده.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه پای ته ورسیده. سوشي بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.